شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د 14 چې یو شمیر سیمه ایز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي، در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن شپې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساری وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 214 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. دیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په 214 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. د هلمند د ولیوایان عمر ځواک وایي چې په 214 کې 21 کسان ټپیان سوي، چې 2 تنه نور وژل سوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د 21 ټپیانو ترڅنګ دوی ته دوه مړي هم ورول سوي، چې یو ملکي او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولیوایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی، د سرحدی لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې تر سره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږکال 1 میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږکال به 2 میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نور یې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل.
دولس اشاریه 2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ سوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پازداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سوي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو، اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالد ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ د پای په رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو او د دوړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د دوړو مشرانو په خبرو کې د ناټو تړون پر تمویل هم خبري وسوي. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناټو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپل دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیا ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د 94 کلونو او 103 ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر 1 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ سو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د هلمند په لخکرګا کې نن یو شمیر چاودنو یو شمیر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د دخل کو د استادو سرګندونه هم اوري.
تقریبا تر شلو ډیر زخمیانو شهیدان لرو. حدود یو هم رئیس اقتصاد دی چې فعلاً امتحان ورکړی او کامیاب و فایده مخصوصی و.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحر کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لخکرګاه کې 14 شوې دي. خلک ته مرګ ژوبله اړولې ده او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شېبه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایی را سره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی که دا ووایي چې دغلته دغه امنیتي پېښه څه ډول شوې او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کېږي؟ د مقاماتو د وژل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دی، دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویاند عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي، تر اوسه د پیښو نوعیت نه دی معلوم. پیښه د ولایت په مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټډیم کې چېرې چې د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په جنګیش روان رامنځته شوی دی. هغه ویډیو چې زموږ په لاس راغلی ده ښیي چې امنیتي ځواکونه تر چاودنې مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله ماین کشپیږي یا چاودېدونکي توکي هلته معلومېږي، امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کول لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته چاودنې رامنځته کېږي. چاودنې دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو له مخې چې په اوسه لسه د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه ده راکړې. وایي چې 21 کسان ټپیان وروړو شوي دي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په اسکارا پکې د ولایتي شورا درسیال عبدالله لزی، د سرحدي لوا کمانډان زیرګل مقبل او د هلمند کاتو فرهنګ رئیس حمیدالله زیار او د هلمند ځوانانو امیر غلام غوث داوري دا ټپیان دي. او د دې ترڅنګ د کرهړي رئیسم په ټپیان کې شامل دي. ویل کېږي اکثره ټپیان ملکي مامورین دي چې د کرهړي د ریاست ترڅنګ د کاتو فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. که څه هم د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین خان د تکیدو خبر ورکړ، خو څو شپې مخکې د دې خبرې وشولې هغه جوړ دی او د یو ویډیوي پیغام د خبرولو تلاته کې دی چې تر رسنۍ پورې ورسېږي. تر اوسه پورې د دغه برید تر مراتب چا په غاړه نه اخیسته.
ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د 14 په اړه چویل کېږي. ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادېږي، دغلته 2 چاودنې شوي دي او یو شمېر کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د یو شمېر سیمه ییزو مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم تایید شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونو کې او د نن ورځې په خبرونو کې درسره تازه وروستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی د پیښې غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنې سیمه یو مهمه سیمه بولی او وایي چې دا تل د امنیتي ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
ډېره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډېر زخمیان او شهیدان لرو، او په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی و، کامیابه و، فایز د مستوفي و. ویل کېږي چې د میډیا د لارې څخه رئیس د اقتصاد شهید شوي دی. د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم دوی وایي چې سر معاون او رئیس د اطلاعات و کلتور و د ځوانانو امیر زخمي، زیاتره زخمیان دي. ټوله په ما پیښه کې چې موجود په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان سوي دي. رئیس د هغه قومندان د سرادي د لیوا زهرګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی. نو زخمیانو ډېر لرو خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه نه څه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو دغه څه خره
ملکیانو په اړه څه کېږي په کې اغلی نیازې؟
ماینونه په کې کېږي او پروګرام شروع و. هغه ساحه چې والی و دوی ته نږدې وه، هغه ساحه کې چاودنه سوي ده، دوه درې چاودنې سوي، دوې چاودنې پرله پسې سوي دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي په کې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وي، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وي. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده، څوک نه پرېږدي چې داخل د سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان یې انتقال کړل، شهیدان یې انتقال کړل شپخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورسي، وینې ورسي زخمیانو ته. وکړه چې دا ډېره دردونکې پیښه وه. په دې
کې شوي دي په محفلونو کې، په مناسبتونو کې فکر کوي چې ولې مثلا د داسې غونډو امنیت سم نه نیول کېږي که څنګه؟
فکر کوم وخت چې دوی د ماښام دوی دا برنامه دپاره تیاری نیسي، یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، ماین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه ښه د پروګرام په منځ کې چاودنه سوې ده. په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماین راوړل شوی
د نفوذي
کسانو کار کېدی شي؟ بله،
دا داسې سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی چې دا غزمور هغه مرکزي هغه وی آی ټي نقطه هم ده. دا همیشه تر کنټرول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي. طبعاً دا بعضي کسانو به په دې کې اتمن لاس وي، د دې دپاره چې اراج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. طبعاً په داسې کسان موږ لرو، هم په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دوی دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند لخکرګاه د ننورځې امنیتي پیښې په اړه مو په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونې واورېدې. ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری او اوس حمله ناجي صاحبي خدنن وسي اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼولۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونې جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې به د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو سره په همغږۍ د کلیوالي پرمختی شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړې شي چې د پیازو کرکې لګوي. دغه خونې په دوه ډوله وړتیاو سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسنزی وویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هواري او کال دولس میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغو کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبره یې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ او دغه شان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو یو 50 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوی بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځتلو په اړه ورو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریه ختیځ کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنوم خلافت زوال منسته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریې او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو د د په وینا وس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړه ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې دا او په همدې خاطر باندې دغلته د سوریې د دغه ډیموکراتو ځواکونو سره چې کوم 2000 امریکایي سرتیري همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریې څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسما په سوریه کې بریا اعلان کړی وایي چې وروستی کلیم له دوی نه نیولی دی. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیري وباسي او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده یو ډول تاییدېږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو وویل یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاوره باندې حاکمیت درلود. د عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي او همدارنګه په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څه هم په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې د داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري او دا په دې معنا ده چې د داعش پټې هستي یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې، هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپو وسمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې او په بل هیواد لیبیا کې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنگر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړې او په اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې ملتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله ملتب هم جوړ ده. موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزه چی لرو؟ کتابونه هم پوره دي. یو نه کتابونه یې راکړي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نه شي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلالنار مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاد موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تېر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
هشت صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په خپله وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولی د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنکړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړی او ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او د دغه هیواد خلک یې د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورسپانه په ټینګار سره لیکي نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر یې ولې د نوي کال مبارکي ورنکړه. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نور هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پای ته رسیدو لامل شي چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي هیله ده چې د قطر پر راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینی اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وخته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخوانی حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلی چې د ابوظبي ولی عهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه ښودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلي دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځم بیا جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکني بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د تېرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړې چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلي دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړۍ د نوي هوایي ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوی دی لسمت سروان اورو.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایي ډګر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې آبشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوي چې بېلابېلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 140,000 متر مربع لویوالی لري او شیشهی چت لا ښکلا ور بخلیده. د ابشار اوبه له 200 متره لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 10000 3450 لیتره اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 12 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 100000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونې پکې دي.